السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې خپرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دغه پروګرام خپور شوی. د طالبانو د حکومت د څلور کلنۍ په اړه پکې خبرې شوې. تاسو دا پروګرام درسره تکرار اورېدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پیغام ولوست، او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. طالبانو د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. له نن څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت دې رامنځته کړي او نوره دې دا څلور کلنه بې عدالتي ختمه کړي. دغه سازمان نن په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو دا هم غوښتي دي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خپره شوې ده، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی. طالبان وایي چې د دوی محکمې شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر له مخې سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلونو اټکل کیږي. د غراس په شمال لویدیځ، لویدیځ، جنوب ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نښې ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او منصره کې د بارانونو او سیلونو له امله لږ تر لږه 34 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په پېښور کې د ژغورنې او مرستندوی چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په باجوړ کې 14 جسدونه له سیلونو راایستل شوي او وطنه لا هم تری تم دي. د ښاغلي فیضی په وینا په بټګرام کې لس، په کوزدیر کې 15 او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیلونو له امله ساور کړي. او د هند صدر اعظم وویل که پراتونکو کې د پاکستان له لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نریندرا مودي د خبرداري نن له برتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د اتاویایمې کلیزې په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ. ښاغلي مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړي دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. دا جګړه د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پلګام په سیمه کې د ترهګرو له یو برید وروسته پیل شوه. د ترهګرو په دې حمله کې شپږ سیلانیان ووژل شول. نوې ډیلي د دې برید پړه پر پاکستان واچوله او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت څلور کاله پوره شول. د دوی د حکومت مزل همداسې روان دی، خو هیواد لچیټو هسکو سره مل دی. یو شمیر کسان په کور دننه د طالبانو حکومت ولی ستایي او وایي امنیت نسبی ښه کړی او د خلکو د کار روزګار او پانګونې د جذب په لټه کې دي، خو ګڼ شمیر نور بیا په ځانګړې توګه ځوانان او نجونې د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. دوی وایي د طالبانو په حکومت کې بیکاري زیاته شوې، اقتصادي حالات خرابه شوی او له هیواد د ځوانانو تېښته ډېره شوې. په نننی بحث کې افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت پر لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په لنډو کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله الودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او خبریال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر رئیس حاتف مختار، خبریاله او د ښځو فعاله ډیوه پتنګ، او د افغانستان بله ښځینه فعاله انارګله زیرک. میلمنو ته خراغلاست وایو او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته خبرونه سره یوځای شئ، خبرونه ته زنګ راوهی او د موضوع په اړه خپل نظر را سره سرګند کړئ. د خبرونه د تماس شمیره ده 00422112501. یادونه کوم چې همدا موضوع موږ د ازادۍ راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ایښې ده. لسلو زیات تبصرې یا لسلو زیات تبصرې پرې راغلي چې هغه تبصرې به هم که وختو د خپرونې په اوږدو کې له نورو اورېدونکو سره شریکوو. میلمانه سټوډیو سره به یو ځایږي ښاغلی ځواک سټوډیو سره وصل شوی دی. ځواک صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل کې ستاسو لاندې تحلیل واورو چې د طالبانو څلور کلن حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یې سیاسي پایلې څه کېدلی شي؟ دا څنګه تمام شو څلور کاله د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان؟
ډېر زیاته بمونه کوم ادم د 15 د اگست څلور کاله پورې کېږي. دا څلور کاله د مختلفو ځایونو نه مونږ مطالعه کولی شو. یو خوشبینانه دید نه چې د مسلې ته ګورو، دوه ډېر مهم شیان پکې یادېږي چې هغه سوله ده مهاله ورځ مختلفو احصایو په اساس باندې په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې دا تېره شل کاله روانه وه، نو بعض وخت کې سل یو نیم سل کسانو پورې خلک وژل کېدل، کله کم کله زیات، خو داسې ورځ به نه وه چې زموږ ځوانان به نه و قرباني. نو د دغه زاویې نه زه خلک مطالعه کوي چې اوس خو دغه دی سوله ده، خو خبره دا ده چې دا جګړه کوله چا، یعنی داسې خو نه وي چې طالبان راغلل او د جګړې چا چې جګړه کوله هغه قوتونه یې د منځه وړل او سوله یې راوستله. دا جګړه خپله طالبانو کوله او د جمهوریت دغسې یو نظام چې هغه د خلکو دخوانه ټاکل شوی و، اساسي قانون یې درلود، مشروعیت یې درلود، د هغه نظام په وړاندې جګړه کوله. نو هغه نظام سقوط شو او طالبان راغلل، نو خیره خبره ده چې جګړه بنده شوه، ځکه جګړه د دوی ترمنځ وه. یعنی دا داسې یو کار دی چې په طبیعي توګه شوی دی. داسې بله خبره د یو سلسله اقتصادي پروژو او د دوی مثلا خوشتې په یادېږي، بندونه یادېږي، دې کې هېڅ شک نشته دا ستر کارونه دي او مثبت کارونه دي چې شوي دي. د ده یادونه ضروري ده، د سولې فضا برابر شله، خو د دې خو بنسټ ډېر مخکې ایښودل شوی و. داود خان د وخت نه دغه پروژې بنسټ ایښودل شوی و، بیا په دغه تېر شل کلنه دوره کې څه ناڅه کارونه پرې وشول او دا زمینه مساعده شوه ده چې په دغه وخت کې اجرا شي. خوشتېپې کمال یعنی مطلق د ده کرد دغه نوي دور ته سړی ورکولی شي، ډېر یو ستر کار دی او طبعاً د افغانستان په اقتصاد د خلکو په ژوند باندې مثبت تاثیر درلودلی شي. لیکن دا ځای بل اثر د دې په مقابل کې د افغانستان د خلکو نه اخیستی شي. مونږ دواړه خواوې باید وسنجو، څه یې د افغانستان خلکو ته ورکړل، څه یې د افغانستان د خلکو نه واخیستل. د افغانستان د خلکو نه ازادي اخیستې ده، د افغانستان د خلکو نه فکر کول اخیستې دي، د افغانستان د نجونو نه تعلیم اخیسته دی. او دغه تعلیم یوازې نجونو نه دی اخیستل شوی، د تعلیم کیفیت چې تاسو نن سبا وګورئ، مکتبونه وګورئ، پوهنتونونه وګورئ، او په هغه کې خصوصا دغه د نصاب د اصلاح په نوم باندې چې څه روان دي، یو فاجعه روانه ده. تاسو دا که وګورئ، دغه پخوا کې افغانستان سخت منځوي کړی دی. افغانستان په نړۍ کې اوس یو منځوي هیواد دی. نو هغه څه چې مونږ ورکړي دي هغه د هغه قیمت ډېر زیات لوړ دی. تاسو فکر وکړئ چې په میلیون هاو جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي او هر کال دغه شمېر زیاتېږي او دغه نه جبرانېږي، دا خو عمر دی تېرېږي. په دغه عمر کې چې دی، یعنی تاسو فکر وکړئ چې ډېر یو ډېر بد حالت و. کله چې اول ځل دا پوهنتونونو باندې بند ما خبر واورېده چې پوهنتون محصلې د طب محصلینې ناستې وې، امتحان ته وتلې، د امتحان نه چوکېږلې، د آخري کال امتحان و، همدارنګه د نور څه هغه یې راوګرځولې او اوس همدغسې پاتې دي. نو دا خو دغه تحصیل دوره چې د دوی نه پاتې شلله دا خو بیا نه جبرانېږي، دا خو عمر دی تېرېږي. نسلونه د غسور سو نسل زمونږ یعنی د هر کال د څومره محصلینو د متعلمینو د نجونو دغه عمر بې علمه تیریږي. عمومی کومه فضا چې حاکمه ده یو دیکتاتوري حاکمه ده، یو دغسې فضا حاکمه ده چې هلته فکر کول آزاد نه دي، هلته خبرې کول آزاد نه دي. تاسو وګورئ حتی دینی عالمان خبرې نشي کولی چې خبرې کوي بندیږي او مشکل سره مخ کیږي. نو د افغانستان خلکو خپل آزادي په دې څلور کالو کې د لاسه ورکړې ده، علم پرمختګ زمینې د لاسه ورکړې ده، افغانستان منځوي شوی دی. او د هغه په خوا کې هغه څه چې ډېر څه یعنی راتلونکي نسلونو دپاره زموږ اهمیت لري، هغه دغه نوی نسل چې کوم ذهنیت باندې روزل کیږي، موږ کوم نوی ذهنیت چې خلکو ته ورکو، دا هغه خو بیا نسلونه د هغه اغېزې پاتې کېدای شي. نو موږ ډېر زیات څه ورکړي دي او طبعا یو څه ناڅه لاسته راوړنې وجود لري. او په دغه دواړو زاویونه منظورونه نه باید سره ده مطالعه
کور بدن ځواک صاحب سلامت اوسې. ډېره ښه تقسیم بندي مو وکړله او هغه پرتلام سره وکړه چې د طالبانو حکومت افغانستان ته څه راوړي، کوم مثبت کارونه کړی او څه له افغانانو نه اخیستې دي، او تاسو په ټکو هغه کوم شی چې اخیستل شوی دي د هغو تله درنه ده نظر هغه چې افغانستان ته ورکړل شوی دي. کوربدان راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم سټوډیو سره وصل دی. مختار صاحب ستړي مشي، تاسو په ټکو د طالبانو د حکومت څلور کلنې حضور افغانستان لپاره په څه معنا وو؟
سلام تاسو ته او تاسو له تاریخ د افغانستان مسلمان ملت ته که اجازه راکړئ تر د مخه چې په ده باندې تم سو چې طالبان په افغانستان کې څه کول یا څه کوي، د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم دا باید مطالعه سي چې د امریکا ښکېلاک په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو، ارزښتونو، باورونو، دودونو او دستورونو په خلاف. افغانستان کې داسې یو جمهوریت شتون درلود چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې په فساد مبتلا و، او د شپې او ورځې د افغانانو په کورونو باندې حمله کول، د افغانانو کورونه ورانول، بمبارونه کول، حتی د بمونو مورم د افغانستان خلکو باندې استعمال کړل. په علمي او فلسفي او اکاډمیک ډول په افغانستان کې هیڅ داسې یو جمهوریت شتون نه درلود چې افغانان په هغه کې رول درلود. یو داسې نظام په افغانستان کې و چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې منځته راغی او هر څه تدبیر به امریکا نیول، وزیر و مشیر امریکا تاکل، او انتخابات هم د امریکا د نظر لاندې به داسې یو انتخابات راتلل چې په هغه کې اویا په سلو کې افغانستان د طالبانو په لاس کې و. تر ټولو د مخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې افغانستان د امریکا د ښکېلاک او د اشغال تر سوري لاندې و. دویم موضوع دلته د طالبانو د حکومت کله چې دوی قدرت ته ورسېدل او د قدرت ګدۍ ته ورسېدل، متاسفانه چې طالبان د افغانستان ملي ګټو او ملي منافعو ته ونه کتل. افغانستان ته داسې یو متوازن سیاست تعریف ورمعرفي نه کړل چې د هغه سیاست متوازن سیاست په نتیجه کې موږ د چینایانو او د روسانو سره ودریدلو او د امریکا او د اروپا سره په فاصله کې راغلو. طالبانو د خپل ملي ګټو پرانا کې د یو متوازن سیاست تعریف نه کړل. بل موضوع دلته طالبانو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل چې دغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان سیاسي ایمیج ته او د طالبانو هغه تعارف ته یا د طالبانو پیژندلوی ته په نړیوال سټیج کې ضرر ورسول او افغانستان نور هم انزوا خواته لاړ. طالبانو نشو توانېدلې چې پر داسې یو ستره لویه جرګه یا پر داسې یو نظام باندې منتج سي چې په هغه کې ټول افغانان ونډه ولري او ټول افغانان خپل غږ ولري. طالبانو متاسفانه د میډیا په حقله ژورنالیستان ونیول، د خپل حریفان او رقیبانو د ځپلو لړۍ شروع کړل، او په شکل د سیستماتیک تقریبا د افغانستان د ملت غږ خاموش کړل. په دې لحاظ اوسنی کوم وضع چې په افغانستان کې پس له څلورو کالو ادامه لري، که په افغانستان کې جنگ نه دی، جګړه نشته، دا د افغانستان لپاره یو مفید او مؤثر قدم دی. خو افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د یو بل نیابتي استخباراتي جګړې قرباني نسی. ګورو چې په بهر کې ځینې داسې ډلې چې پرونه هم د روسانو خو ته خپل سلا کې شد او هم امریکا باندې خپل خاوره خرڅ کړل، د مقاومت خبره کوي. زما آند او باور دا دی چې طالب بل هیڅ لاره نه لري پرته له دنه چې په یو ملي اجماع باندې منتج سي، او هغه ملي اجماع باید د افغانستان ملي منافع تعریف کړي، او بلا قید او شرط طالبانو د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. کچیرې طالبان د خپل ملت غږ نه اوري، دغه واټن به د ده باعث شي چې طالبان به د غرب سره نور هم په تقابل کې قرار ومومي، او دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی.
بله، کور ودان مختار صاحب سلامت سي. وروسته په دې تم شو چې پنځم کال کې د طالبانو د حکومت په پنځم کال کې کومې کورنۍ دندې دي چې طالبان باید په لومړیتوب کې راولي، تر څو د کال دغه د واک دغه پنځم کال داسې پوره شي چې لږ تر لږه په کور دننه د مشروعیت ګامونه واخیستل شي، جرګه جوړه سي، او په سیمې او نړۍ کې هم د رسمیت پیژندنې د دوی چارې مخ ته لاړې سي. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک هم سټوډیو سره وصل شوی. میرمن زیرک، ستړي مشي. د ښځو لپاره د طالبانو د څلورو کلونو حکومت پایله څه وه؟ په ظاهره خو همدا دی چې موږ تاسو راپور درلودل چې اعتراضونه پیل شوي دي د اروپا په یو شمېر ښارونو کې، د غراس په امریکا او کاناډا کې، په ایران او پاکستان کې ښځې اعتراض کوي، وایي چې دوی په هیڅ صورت سره د طالبانو د واک له څلورمې کلیزې نه خوښ نه دي، او وایي چې طالبانو د ښځو لپاره داسې تګلارې عملي کړي چې د ښځو ژوند یې سخت کړی. تاسو چې په افغانستان کې یې عملا له ښځو سره، له ولس سره په تماس کې، د افغانستان د کلیوالي او اصلي ښځو لپاره د طالبانو حکومت څنګه تمام شوی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې خپل سلامونه ونه کې هیله تاسو ته، بیا تاسو د شیډیول لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه، دا خصو هغه کسان چې په خارج کې دي، نو د یو خبرې او د موږ خبرې ډېر تفاوت سره لري. ولې په دې چې د دوی هلته ژوند برابر ده، زندگی برابر ده، دوی غواړي چې داسې شوقیم خپل غږجه کې کنه. ولې په دې چې دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه دي، نو د ستونزو او مشکلاتو سره سلاس او پنجه نرم کوي. هغه د افغانانو د افغانستان ښځې دي، بل خصوصا هغه ښځې چې دلته مثلا په افغانستان د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دلته ښځې ډېر په ستونزو اخته ده. نو ګوره، د تعلیم حق د ښځو نه اخیستل سوی، د کار حق د ښځو نه اخیستل سوی. ښځه هغه قشر داسې نیمه ټولنه د جامعه ښځې تشکیلوي، نو چیرې یو ټولنې نیمه برخه دغه قشر نه، دغه هغه نه محرومې، دغه قشر نه محرومې کنه، هغه ټولنه بیا پرمختګ نسی کوی. نو د ښځو نه څه حقونه چې الله تعالی ورکړی ده، صحیح ده. د افغانانو ښځې دا نه غواړي چې مثلا هغه د غربیانو حقوق وکړي، مثلا هغه مثلا ایجاب مراعت نه کړي، لوس وي، او مثلا سرتور سر وي، او هغه غربي حقوق دوی نه غواړي. دوی حق هغه حقوق غواړي چې اسلام ورکړي. خو متاسفانه دا خبره دی، ما خبره دی، دوی داسې په خلاص غوږو اوري. هغه حقوق چې اسلام ورکړی هغه دوی د ښځو نه فعلا اخیستی. ګوره، د تعلیم حق الله تعالی ورکړی، هغه یې تر اخیستی. د انتخاب حق ورکړی، د هغه یې تر اخیستی. مثلا ښځې داسې نه ده ښځې د یو ایوان په څیر ته وساته په کور کې، لکه ایوان ته څه واښه اچوي، ښځو ته یوه ګوله ماړۍ ورکړه بس، نو دغه د ښځې ځوان شو. دا خو ځوان نه ده، دا خو هسې یو ژوندي پاتې کېدل ده. نو هغه څه حق حقوق چې اسلام ورکړی هغه یې ټول تر اخیستی. یعنی ښځې په دغه فعلني دغه فعلي شرایطو کې ښځې ډېر د ستونزو سره او د مشکلاتو سره مخ دي. مثلا موږ او تاسو افغانستان کې هغه ډېر په درې سه وویشي دوه سه ښځې ټول کونډې دي، ټول یتیمان ورته پاتې دي. هغه مثلا په روزمره ژوند کې غوښته خپل فامیل ته خپل عیل ته نفقه برابر کړي، هغه د دوی نه اخیستل سوی ده. حتی پرون یوه قضیه په خوست کې وسوسې وه، ښځه او مېړه دواړه، ښځه او خاوند دواړه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه دواړه خودکشي وکړه. نو خلک خپه دي، خلک ازورده دي. ما د اسلامي اماراتو نه دا خواهش ده چې هغه حق چې اسلام ورکړی هغه حق ورکوي. تاسو د تعلیم حق ورکوي، مثلا یو جرم کوي یو ګناه کوي، هغه د هر چا فردي حق ده. تاسو باید مثلا هغه شخص په ګوته کوي، داسې نه هغه یو متل دی یو سړي وي سپږې لپاره ټول پوسین سړی ورته واچوي. نو دغه حق حقوق اسلام ورکړی که دوی ورکړي، مثلا دغه خلک به څنګ ته د دوی څنګ ته ودرېږي، د دوی نه به ملاتړ وکړي، د دوی نه به حمایت وکړي. که چیرې دغسې حالات فعلا په فعلي شرایطو کې روان ده، خلک ورځ تر بله د دوی نه متنفره کېږي. او چې دوی د خپل ازادي ورځ لمانځي، کوم ازادي وساسي اوري په میډیا کې کتا چې دلته نه په میډیا کې اوري ویني چې په کونړ باندې، په نورستان باندې، د پاکستان د بمونو باران ده، دا څه ازادي ده؟ دوی په میمنه ښار کې متعلمین د مکتب شاګردان د مکتب حضور را باسي، تهدیدوي چې تاسو راځئ د ورځ د موږ سره ولمانځئ، که تاسو خپل غیب چکئ، که چیرې تاسو د موږ سره د ورځ بدرګه نه کوئ، موږ تاسو یوه هفته غیر حاضروو، موږ د تاسو نمرې کموو. نو دا خو استقلال نه شو، دا خو ازادي نه شو، دا خو ازادي موږ پیدا نه شو. دوی ازادي اخیستی وي، خپل ازادي لاسته راوړي. نور د افغانستان هغه حقوق او خپل ازادي د پونه لاندې دي.
او کور ودان موږ ډیره هڅه وکړه چې نن په دې بحث کې ځان سره د طالبانو یو پلوی هم ولرو، خو د طالبانو هغه رسمي ویندویان موږ سره خبرې نه کوي او وایي چې ستاسو رسنۍ پردی ده او موږ د ځان نه بولي، نو ځکه موږ سره خبرې نه کوي. کاشکې مو دوی درلودی چې دغه بحث مو یو څه سره له هغوی سره متوازن کړی وای. خو خیر، هڅه به وکړو چې اوریدونکي را واخلو او اوریدونکي را سره وغږیږي. دلته د ځینو اوریدونکو د فیسبوک تبصرې زلولمه. سمون سرګن لیکلی دی، وایي د طالبانو مثبت او منفي تغیرات داسې دي چې مثبت وایي د عمومي امنیت نسبي ښه کېدل دي، د اداري فساد په ځینو برخو کې وایي کمی ده، او دغه راز د مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد وایي پراخ اقدامات شوي دي. خو منفي وایي دا دي چې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي، د اقتصادي بحران ژورېدل او د نړیوالو مرستې کمیدل، او د نړیوالې انزوا زیاتېدل، او د بهرنیو پانګونو د راتګ مخنیوی. مبارز نیازی بیا لیکلی وای الحمدلله چې یو باوري او په وطن مین نظام رامنځته شوی دی، او زه وای په دې څلور کلونو کې ډیر خوښ یم او ژوند کې مې ډیر ښه مثبت تغیرات راغلي دي. عینالدین احمدزی لیکلی وای موږ خو خپل ژوند ته پرېږدی، قسم په الله کې مې د طالب د حکومت سل افغانۍ ګټه هم خوړلې وي، خو وای په ټول ژوند کې مې تر اوسه داسې حکومت نه دی لیدلی. بل اوریدونکي لیکلي وایي چې سپینې سپینې کیسې کوم خلک مې خولې ته وهي، او لیوه وایي کندې ته وهي. نه پوهېږم کوم متل لیکلی، خو ویلي چې سپینې سپینې نسم ویلی. دا اوریدونکی قمر علي همدر دی. حمدالله محب لیکلی وایي نور ښه امن او امنیت ده، خو ځوانان سر ټکوي، ځوانان کار روزګار نه لري. البته باید یادونه وکړم چې 240 تبصرې راغلي، ټولې نسل وستلی. دا څو نمونې وي چې ما راواخیستلې. وروسته به بیا هڅه وکړو چې اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو. اوس راځو بیرته بحث ته. ځواک صاحب، دغه کومې ستونزې چې تاسو مخکې یادې کړې او پرتله مو سره وکړه، دغسې مختار صاحب یادونه وکړه چې په کور دننه د مشروعیت لپاره کار نه دی شوی، لویه جرګه نه ده رابلل شوې، مثلا په نړیوال سټیج کې یا په سیمه ییز سټیج کې هم د افغانستان د رسمیت هغسې نه ده چې لکه څنګه چې حکومتونو لپاره لازمه ده. دغه راز میرمن زیرک وویل چې ښځې له ستونزو سره مخامخ دي، ښځې ته هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي طالبان هغه نه ورکوي، او د اسلام په نامه هغه حقونه ترې اخیستي. نو اوس دا بحث رامخته کیږي، دا پوښتنه رامخته کیږي چې ولې د اوریدو غوږ نشته، او که د اوریدو غوږ وي ولې د عملي کېدو لپاره اقدامات نشته؟ ولې طالبان په دې څلورو کلونو کې دغو غوږونو ته غوږ نه ږدي، او ولې عمل نه پې کوي؟
مننه. اساسي سوال هم دغه دی، اساسي خبره هم دا ده چې دغه اوسنی حاکمیت چې دی، دا یو استبدادي حاکمیت دی، یو وروسته پاتې ډېر متحجر فکر دی چې په افغانستان حاکم شوی دی. اول خو اجازه راکوي چې دا ویمه، طالبان کوم مذهبي او دینی ډله نه ده. کوم ستر عالم، دینی عالم په دی کې دی چې هغه لکه څنګه چې نور عمده دینی تحریکونو لارې پرانیستې دي، نوې فکر وړاندې کړی دی، دوی دا کار کړی وي. دلته یو ډله ده چې د استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوې.
مازور صاحب وایي چې مشر شیخ هبت الله اخندزاده شیخ الحدیث دی او دغه راز ورسره ډېر نور ګڼ شمېر
مفتیان دي. زه نه هم چې ملایان نه دي، ګورئ اجازه راکړئ زه ویم چې دغسې یو ډله چې هغه نو یو یو چې دغه کړي وي، یعنې یو مشخص دینی دغه ولري چې مثلا اخوان المسلمین تاسو یادولی شئ، نورې ډلې تاسو یادولی شئ، مختلف دینی حرکتونه دي په ټولنه کې چې هغه تاسو یادولی شئ، یو خاص فکر لري، یو خاص دلته چې دی تاسو وګورئ دی داسې یو کوم عالم تاسو پکې نه شئ موندلی چې هغه فیصله د دینی علومو کې لارښود درجه ولري. ټول ملایان راټول شوي دي. ګورئ دغه رقم جامد دغه څه چې دا روان دي، تاسو د یو عام موږ ټول شکر دی مسلمانان دي، په دې باندې فکر وکړئ چې آیا اسلام کې دا روا دي؟ د جنکو تعلیم بندول، د خلکو دا سیاسي ازادیګانې بندول، دا کوم کارونه، کوم فرامین چې ملا هبت الله خصوصا صادر کړي دي، د تعلیم په باره کې، د نجونو په باره کې، د کار فعالیت په باره کې، آیا دا اسلام کې شته؟ که اسلام کې نشته، ځینې خلک وایي چې دا ډېر هغه وروسته پاتې د په اصطلاح کلیوال ذهنیت دی. نو دا سوال پیدا کېږي چې دغه ډېر وروسته پاتې کلیوال ذهنیت څنګه سره راټول شو، منسجم شو، یو ډېر لوی ستر غورځنګ له جوړ شو طالبانو په نوم باندې. دغلته د استخباراتو کار دی چې همدغه رقم ذهنیتونه راټول کړل او دا یې منسجم کړل. نو داسې چې کېږي دا دین پورې ارتباط نه لري. دا څه چې روان دي، دا کمی ازادیګانې چې غصب شوي دي، د ښځو سره چې کوم څه کېږي، دا دین پورې ارتباط نه لري. د دیني احکامات قطعا دغسې نه دي. یو استبدادي ډله ده، د خاصو سیاسي اهدافو دپاره جوړه شوې. ما مخکې هم دا ویلي دي، زه اوس هم دا وایم چې طالبان چې دي، طالبان د امریکا مخالفه ډله نه ده، بلکې د استعمار په لاس جوړه شوې یوه ډله ده، یو نیابتي ډله ده د استعمار. دا کله چې ګوره د کورنۍ جګړې وخت، د کورنۍ جګړې په مهال کې په افغانستان کې تنظیمونو چې کوم ستر جنایتونه وکړل، سلخم خلکو وژل شو، دلته چې د خلکو ژوند، ناموس، مال او هیڅ مسؤول نه و، خلقانو پرچمیانو سقوط کړی و، هغه هم دغسې جنایتونه کړي وو د خلکو په وړاندې چې خلکو کې ځای د لاسه ورکړی و. دغسې وخت یو فکر کېده چې یو بل قوت، یو دریم قوت باید راوزی کېږي چې هغه افغانستان ته نجات ورکړي. دغه دریم قوت باید د ماهیت له مخې یو ملي قوت وي. ان دغه وخت کې استخباراتو د طالبانو په نوم باندې دغه ډله جوړه کړه، ډیزاین کړله، او دا په حقیقت کې د افغانستان په د یو دریم قوت پیدا کېدو یا د یو ملي قوت پیدا کېدو باندې کودتا وه. نو دوی مجبور مکلف دي چې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړي، ځکه د دوی کوم فرامین چې دي، د دوی کوم احکامات دي او کوم څه چې دی افغانستان کې دغه سیمه کې کول غواړي، هغه نه د دیني احکاماتو سره سمون کړي او نه د نورو دنیاوي قوانینو د احکاماتو سره، او نه د تنه دی دفاع کولی شي. نو باید ازادیګانې بندې وي، محدودې وي، فعالیتونه بند وي، یو مطلق تورتم فضا حاکمه وي چې دوی څنګه څه غواړي هغه څه دوی عمل وکړي.
او دوی همیشه د خپلو تګلارو ننګ کوي او وایي چې دوی تګلارې شرعي بیس لري.
ضرورت دغه دی چې ازادیګانې نه وي، رڼا نه وي، تورتم وي، او د دوی د استخباراتي اهدافو په خاطر باندې دوی کوم هدف د پاره چې جوړ شوی دی. مخکې زمونږ محترم مختار صاحب دا خبره یاده کړله چې خدای نه خواسته مونږ کوم بلې جګړې قاتل نه شو، د مقاومت په نوم خلګات کړل، هغه خلکو اوس امتحان ورکړی دی، بیا هغې په سوګنی کېږي، هغه دومره په فساد او په ظلمونو هغه ملاتړ د لاسه ورکړی دی. لیکن زه چې لرم هغه کوم وضعیت چې روان دی او کوم حالت چې اوس په افغانستان کې دی، زیریگم چې د دنا بل افراطی تر ډلې ته زمينه سازي ونی شي. تاسو وګورئ خپل طالبان دا یادې چې په بلوچستان کې د داعش لپاره مراکز جوړ شوي دي، پاکستان جوړ کړی دي، په پښتونخوا کې خو نه مخکې هم دغه مراکز وو. اوس چې څنګه بیا امنیتي په پښتونخوا کې ده، خپله د پښتونخوا سیاستوال وایي چې حکومت او پوځ د خوانه قصدن دا رامنځته شوې ده. نو د طالبانو سیاستونه او نړیواله لوبه چې سره هم روانه ده، زه ونه یېرېږم چې افغانستان د یو لا بدې افراطي ډلې منګل کې ونیلې، دغه سې بلې جګړې خواته لاړ نه شي. نو طبعا دغسې یو ډله چې د هغې ماموریت دغسې یو انتقال وي چې افغانستان او دغه سیمه لا بیا هم نوې خواته بوزي بالاخره، نو هغه باید دیکتاتور یو یو استبدادي ډله وي، هغه باید د خلکو ازادګارې واخلي، هغه باید خلک پرې نه دي چې د خپل اراده او د خپل منافع په اساس باندې تصمیم ونیسي او عمل وکړي. همدغه شی باید محکوم وساتي تر څو هغه څه چې دی غواړي هغه تطبیق کړي.
او کور ودان ځواک سب سلامات سره راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو سره مجمنه کړي و چې یو څو اوریدونکو به راخلو، د دوی نظر هم لزان سره لرو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبري ورسره کوي. ستړي مشي د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري.
مننه، السلام علیکم. تا استاد سیمون منو ټول ته نیکیل او احترامات وړاندې کوم.
و ډیره مننه زموږ دایمي اوریدونکو ته. خو سیب ستړي مشي، څلور کال د طالبانو د حکومت سره ډول تیر شول، مثبت او منفي بدلونونه څنګه ارزوي پلانډو کې؟
مننه، مثبت هم لري منفي هم لري. منفي په دې چې د خزو مکتبونه باندې په دې باندې مرګیږي، دا یو ناوړه کار ده. خو البته ولو کدي منې کړې دي چې زمينانه د مسایده خو وخت ډیرونه وي، موږ ته دې انتظار باندې دی دیو. او مثبت ټکی هم لري، تر ټولو لوی مثبت ټکی دا د سید ورځ به درې سو جنازې مفارلې، الحمدلله نن امنیت ته. ولو کله تیری اداري پاتې شونی وایي چې امنیت خپای اداره کې هم ده، خپای اداره کې پروژې نه جوړېږي، سړکان نه جوړېږي. البته د کابل کندهار لوی لار جوړه شوې ده، بندونه تړل شوي دي. زموږ د زابل په ولایت کې د تورې غټ بند جوړ شوی ده. په نورو ولایاتو کې مسته نو طالبان خپل پرمختیایي کارونه پر مخ بولي دي. د افغاني ثبات ټینګ کړی ده. نور داسې فساد او رشوتونه شر دا ورک شوي دي. نو دا څلور کال تر ډېره حده پورې خیر نور مثبت ټکي به هم وي. نو اقتصادي پر مخ بولی ده. نو په شک کې تیریږي. او محترم میلمانو وویل چې دا حکومت غیر شرعي ده، دا موږ ردوو په کلکه، ځکه چې دا بالکل شرعي ده، بلکې شرعي احکام جاري دي. خو البته میلمه به داسې غواړي چې شریعتونه او اسلامونه دوه ډوله دي، یو شرعي نظام ده، یو داسې نظام ده چې هغه د امریکا په نپو یې امریکایي شرعي نظام وي. دلته امریکایي شرعي نظام هیڅ ځای نه لري، دلته یوازې شرعي نظام جاري ده، پر ټولو خلکو باندې تطبیقیږي. نه خبره چې دی و کوم نظام ته شرعي وایي. خو البته دا هم وویل چې دلته د ایشان راځي، الحمدلله د ایشان سل په سل کې دلته نشت او نابود دي. یوه یوه حمله به کوي، خامخا هغه په امریکا کېم کېږي، په جرمني کېم کېږي، په جاپان کېم کېږي. خو تر ډېره حده پورې نه خارجان د دې حکومت بل بدیل لري، تر ټولو لارو یې وازمویل. خو دوی ته نه په وګاته نه وکوله او دوی شکست وخور. نو طالبان انشاءالله تر ډېره حده ویدي څه څه نیمګړتیاوې به لري پر حکومت کې، خو تر ډېره حده ملت راضي ده، خوشحاله ده، مفت خبر یو، موږ د دې وطن خلک یو، خلک په ټوله کې
کور ودان ته راځي.
نو دا یې مثبت ټکی وو. او دلته
ډېره مننه،
ډېر ښه شاندار ډول باندې د کلیزه لمانځله کېږي، خلکو بیرغونه جوړولي دي، خوشحالي څرګندوي. زموږ ټلیفون کنه ثقته مفتاش رادیو نه سو اړوي دی
بس حتمن تاسو به منتظر پاتې شئ، ځوابونه به واورئ. موږ هڅه کوو چې انټرنیټي رادیوي څپې بیرته پیاوړې کړو، یو څه هغه خوانی قوت د سپونه دی پاتې ځکه د موږ د رادیو سپې طالبانو بندې کړي یوازې په ټیټ کیفیت کې سپې چې اوریدونکو ته د لاسرسي وړ دي په بدیلو لارو باندې دغه نشرات سته کور ودان تو خسب سلامت او سیو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوو بیا د اوریدونکو نظر راوخ د میلمنو نظر راوخلو خه د اوریدونکو قطع شوی دی ډاکټر صاحب مختار اخه تخنیکی هم کاروای چې اوریدونکو وصل دی خبرې ورسره کوو
مثبت گام دے مثال دا خبر اوبل لکه محترم اجي توخي صاحب چې اشاره وته وکړه درې ټکو ته د زموږ حکومت توجه وکړو دین صاحب ان شاء الله زه خدای پاک ته موینم چې زموږ افغانستان به د سیاله تر سیال شي هغه درې مهم ټکي کم دي لکه د خوند پر مخ د شونځي او د پانتونو د وازي د شریعت په نگاه کې باید خلاص کړي دا لمړی او دوهم چې دی هغه د سرپرست میرمنی لودین صاحب چې په جنگ جګړو کې یا مثلا دغه سی خپل د کورنۍ سرپرست لاس اور کړی دی نو د سرپرستی غاړه کار کړی دا د خوند په غاړه دی مثلا د کاروبار دغه د پاره د خوراکي توکو د پاره پیسې د خوند په غاړه دي چې پیسې برابر کړي هغه خوند ته بعد حکومت د کار زمينه برابر کړي او اجازه ورکړي لودین صاحب محترم او بل پر کو د نن ځوانانو ته د کاروبار زمينه برابر کړي حکومت دغه درو ټکو ته حکومت توجه وکړي ان شاء الله د خدای ته تامه وینو چې افغانستان به سیال ونه لري په ټوله نړۍ کې دا چې پر مسلې هوا دي لودین صاحب محترم
کور ودان سلامت او سیاتل صاحب له نظر نه مډیره مننه راځي چې د میلمنو نظرونه راوخلو مختار صاحب تاسو اول لاند د غوریدونکو په نظر باندې تم شي د توخي سه پښتنه او اعتراض دا و چې وای میلمانه دغه د طالبانو حکومت غیر شرعي بولی او وای چې دغه تحلیل یا دغه اخذ سم نه دی څه وای مختار صاحب د غوریدونکو ته به راشو بست
ډیره مننه د توخي سه ویلې چې مونږ د افغانستان یو او د افغانستان نه خبره کوو مونږ هم د جاپان نه یو مونږ هم افغانان یو او د افغانانو حالات سارو کوم حالات چې فعلاً په افغانستان کې د افغانستان په تاریخ کې داسې حالات نه دي تکرار شوي وسلګونو او پزرګونو افغاني کډرونه معلمان استادان د پوهنتون مشران انجینران پروفیسوران د افغانستان نه تښتېدلي طالب د خپل انډیوال او ملګری نه پرته پر هیڅوک باور نه لري او د خپل ملګری نه پرته د افغانستان ملت ته هیڅکله مراجعه نه ده کچیرې د اسلامي اصولو خبره وي په نړۍ کې تر 50 اسلامي ملکونه لرو ټولو علماو من المجموع اندونیزیا مالیزیا مصر سعودي پاکستان هند چې دیوبند پاغه کې واقع لري ټول په صراحت او جرأت وایي چې د انجونو شوهنځي او پوهنتون د یو اسلامي نظام دنده بلکې فرض ده چې خلاص کړي اما متاسفانه شیخ هیبت الله د خپل ملت غږ نه اوري او د دوی لپاره به د آواز مناسب وي خو د افغانستان د ملت لپاره مناسب نه دی د دوه درې پروژو جوړول د افغانستان د ملت او د ملي ګټو پر رڼا کې هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نه لري سلور کاله د یو نسل تباه کول د دوی شوانځي او پوهنتون تړل د افغانستان د ملي ګټو او د ملي منافعو پر خلاف قدم دی دا مو د کوم ځین زده کړی چې اوس خلک نه وژل کی مونږ په د خوشحاله چې په افغانستان کې خلک نه وژل کیږي او تاسو داسې یو نظام راوړ چې خلکو سره مواده کړي وو په سلګونو او په زرګونو ځله ستاسو مشران ویلي چې مونږ به داسې یو نظام جوړوو چې هغه ټول شمول وي د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي د نجونو ښوونځی او پوهنتون به پکې خلاص وي د افغانستان ملي ګټې به پکې تعریف شوي وي تاسو حتی یو ستره لویه جرګه هم نه غوښته تاسو د خپل انډیوال نه پرته په چا مو اعتماد کړی تاسو د افغانستان ټول وزارتونه وګورئ چې د تاسو نه پرته او ستاسو د انډیوال نه پرته کوم داسې متخصص پکې ناستې چې هغه صلاحیت ولري په دې لحاظ غوښتنه مو دا دی چې خپل ملت ته علل اقل د خدای په خاطر دروغ ونه وایو
بله او مختار صاحب تاسو هم په اولو کلونو کې اولو میاشت کې طالبان حکومت سره وای ملاتړ پاتشي وای څلعمل چې تاسو لار تر جلا کړه
زه د طالبانو حمایت ما تر د جناب تیر د مخه کړ ما طالبانو مونږ سره په بحثونو کې ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک نه غواړو مونږ هم ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک او یرغل په افغانستان کې نه غواړو په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو چې افغانان پر افغانان حکومت کوي تاسو نن دې په تلویزیونونو کې د خپل انډیوال نه پرته بل چاته حق ورکوي زه یوازنی شخص وم چې 15 کاله مسلسل ما د طالبانو نه حمایت وکړ خو زه یې هم طالبانو په افغانستان تلویزیونونو باندې بند کړ یعنی هر هغه سایت طالب ته چاپلوسی کوي پښې ته وړیږي د ده خبره مني د ده په پالیسۍ ته غږ دي طالب هغه مني هر هغه سایت چې انتقاد کوي اول په اسلام کې حق لري چې ته په امیر المؤمنین اعتراض وکړي د حضرت عمر په وخت کې یو انسان یو صحابي اوچت شو او د حضرت عمر نه پښتنه وکړه چې ستا جامع 2 متره دي دا جامع تا د کوم ځینه کړي هغه ورته ویلې چې ما دا جامع د خپل زوی نه ځان ته ګنډلي اوس امیر المؤمنین په میلیونونو او میلیاردونو افغانۍ مصرفوي چاته حساب ورکوي تاسو د یو قندهار نه د یو قندهار نه 10 وزیر لري آیا د افغانستان ملي ګټې همدا وایي تاسو په ټولو ولایتونو کې هغه کسانو په وظایفو وګمارلی چې د افغانستان په سیاست په ځمکنۍ بشپړتیا په تاریخ په سیاسي هویت کې دي قطعاً موږ وایو چې نکاح کلاک افغانستان کې د منلو وړ نه وو اما تاسو خپل ملت ته مراجعه وکړل آیا د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تاسو یو ستر لویه جرګه وغوښتل چې دغه لویه جرګه په نتیجه کې تاسو خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړئ تاسو د غرب سره په تقابل کې د چینایانو او روسانو سره یو ځای شوئ نن افغانستان انزوا ته تللی د دغه انزوا مسؤلیت تاسو ته ګرځي نن په نړۍ کې تاسو ورسی وګورئ سویډن ډنمارک ناروې او جرمني کې خلک خپل دین پرېږدي خلق خپل ایمان او عقیده او اسلام پرېږدي او پښتنه کوي چې ولې اسلام پرېږدي و اسلام ځکه پرېږدم چې زما په خپل خاوره کې زموږ امیر زموږ قائد زموږ مشر د مکتب او د پانتون دروازه یې زما پر اولاد پر مخ تړلې آیا د افغانستان سیاسي اجتماعي اخلاقي دریز همدا دی چې دوی لري آیا د افغانستان د ملت ژغ ما اورېدلې په زرګونو ژورنالستان مو وتړل ځکه مو ووهل بندیان مو کړل په مخ مو ووهل خلک د تاسو نه بیریږي د تاسو د تهدید نه ډاریږي هماغه څه چې امریکایان خلکو د خلکو په کورونو کې شپې ننوتل تاسو بلا قید شر خلک نیسئ په بس کې نیسئ په موټر کې نیسئ په لاره کې نیسئ استخباراتو نه مو افغانان ډک کړي افغانان په 60,000 افغانانو نن په زندان کې اچولي او تاسو متقی وایي چې موږ هیڅ سیاسي مخالفت نه لرو آیا تاسو د افغانستان د ملت استازیتوب کوئ جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید خپل انحصاري حکومت په افغانستان کې راوړي د جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید صرف تاسو د قدرت پر غدۍ کې پاتې سي نور هیڅ یو افغان حق نه لري چې باید خپل غږ پورته کړي په دل لحاظ غشتنه مو دادی طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د ملت غږ واوري طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د انجو شوانځي او پهنتون خلاص کړي طالبان نه غشتنه کوي چې د ستر احمد شاه بابا په سیر یو ستر لوی جرګه د ملاقات الله وغواړي او هلته د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت وغواړي موږ یو ځل بیا په تایید دا وایو چې تر هغه وخت پرې موږ د خپل ملت غږ نه اورېدلی او د خپل ملت هغه مشروع مسائل الو تمو پدرنو سترګو کتلنی ستاسو او د کومونستانو د خلقیانو د پرچمیانو د ظالمانو د استبدادګرو د نورو نظامونو خیر ستاسو نظام هم په هیڅ برائت ونه لږ
و کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب د بحث لګی چې لی پات دی راځي ملمنو کوم خوخوي په دې سره راټول کو چې څه کول په کار دی طالبان دغه 15 کال سره قم پیل کی ځکه فکر کوم نړیوال هم په تمه دي چې طالبان بل اخر د حکومت په 15 کلو کې باید د افغانانو قناعت ترلاسه کړي د افغانانو چې په کور دننه کوم افغانان راغوي تر ډیره لډار غږ نشو چتولې. ازادي رادیو تر څو کوم کسان خبرې کوي کو دوی په ډیره عادي مسله باندې هم نیوکه یا انتقاد لري، بیا دا غوښتنه کوي چې وای غږ می بدل کړه، نوم می مه اخله، ځکه ویره ورسره ده. لکه څنګه چې تاسو ویل چې رسنۍ بند دي، د بیان ازادي نشته، نو خلکو سره هم ویره ده. اما هغه کسان چې لږ له هیواده وتري دي، هغوی بیا راځي په زغرده باندې نیوکه کوي او هغه کومې کمه یو کاستۍ چې دی د حکومت هغه ورپه ګوته کوي. لږ ذره به په حلارو باندې تم سو چې 2015 کال یا د طالبانو د حکومت د واکمنۍ 15 کال کومې کورنۍ دندې دوی ته ورلغاړې دي، او آیا که وضعیت همداسې دوام کوي او یو کال وروسته هم موږ تاسو په همدې ورځ همدغسې وضعیت شاهدان یو، آیا نړیوال کوم ډول مسؤلیت احساس لري که نه؟ نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي؟ نړیوال نورمونه څه دي؟ په دې به لږ ذره تم شو. میرمن زیراک، ستاسو خبرې او راځئ د ښځو له ادرس نه څه سپارښتنې لرئ طالبانو ته د واک 15 کال بعد څه رقم تیر کی، او کومې کورنۍ دندې تاسې د یو افغان میرمنې په توګه د یو افغان میرمنې فعالې په توګه طالبانو ته ورکوئ چې په 15 کال کې ترسره کی؟
موږ هغه خدا د په طالبانو باندې د امارات اسلامي په دولت باندې په اول قدم کې دوی کوم بندیزونه یا کوم مشکلات سه په ښځو باندې راوستل. کله کله سه داسې سوچ کوو موږ وایو چې دوی دغه شل کلن جهاد صرف د ښځو لپاره کړی. ګوره، ښځې د تعلیم نه محرومې کړی، د وظیفې نه یې محرومې کړی، هغه کوم حق صلی الله تعالی ورکړی د هغې نه محرومې دي. مثلا دوی څه حقونه صلی الله تعالی ورکړی ټولې د دوی نه اخیستې دي. په اول قدم کې موږ د دوی نه دا تقاضا ده چې هغه حقونه سه اسلام ورکړی، زیاتره دوی هم نه غواړي، غربي حقوق دوی هم نه غواړي، هغه حقونه دي باید دوی ته ورکړل شي. او په دویم قدم کې چې دوی کوکې وایي سمه شمول حکومت کومه ده، هم شمول حکومت دوی مثلا صحافه عمومي اعلان کړی و کومه ده صحافه عمومي. تاسو خو په خارج کې داسې په داخل د افغانستان کې خلک نیول کېږي، بندي کېږي، مثلا جزا ورکول کېږي، په مرموز شکل وژل کېږي، کومه ده هغه عمومي عفه دي دوی سسو؟ هغه کوم تړون چې دوی په دوحه کې کړی و هغه دوی هغه تړون سسو؟ په اول قدم کې بغیر امیر المؤمنین د خلکو په حضور کې ځان حاضر کړي چې د خلکو ته امیدواري پیدا شي. صرف دای خو د پیغمبر نه په زیات نه ده، دای د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه خو د دې درجه زیات نه ده. هغه خپل امتیانو ته خدمت کول، دا ولې خپل حضور د خلکو وړاندې نه کوي؟ سای واقعا دای ستا کنسته. نو مثلا دای باید دې شو کې هغه یو مثال دی، یاری لره پای بوی غرض ملره، دای باید جهان سره ځان برابر کړي، د سیالانو باید سره باید د څو شرایط دای باید په ځان ومني. مثلا که زه خپل وړم چې هغه شرعي حجاب مراعت کړم، هغه د ما په لاس کې ده. او که زه نه غواړم دای په زور په ما ته قوی نه شي، شکر د افغانان چې دي ټول مسلمانان دي، هغه هیڅ څوک نه بی حجابي غواړي، نه بی عزتي غواړي، هر څوک غواړي چې هغه شرعي حجاب مراعت کړي. دوی باید هغه څو شرطونه ومني، هغه د دوی تړون کې څه کوم شرطونه دوی په هغې باندې ولې عمل ونه کړ؟ په هغې باندې عمل وکړي، او مثلا ځوانانو ته کار پیدا کړي، د خلکو زړونه لاسته راوړي، ټول خلک به د دې څنګ ته ولاړي. یو لاس نه تک نه خېږي. مثلا که دای په دغه سیستم دی روان وي، نور د خلکو په منځ کې فاصله ایجادېږي. خلک یعنې زیاتره نفرت تر لري، ولې کوتي چې ځوانان هم بېکاره دي، ورځ تر بله خودکشي کوي، او دا په خپلو پښو نه ده ولاړ، دا مستقل نه ده. اوس اول پرون دی خپل دغه د استقلال ورځې په هغه کې هغه کول، تجلیلول په بګرام کې، دا د ټرمپ له خوا سو په دې باندې امر وسو، ولې تجلیل نه کړ؟ دا مستقل نه ده، دا د بل چا د لاس د واک لاندې ده، د بل چا د لاس لاندې ده. دای دې شو کې هغه دغه شریعت کلک پونی شي، په دغه شریعت لاره دي لاړ شي، خو د خلکو زړونه دي لاس سره وړي.
بله،
هیڅ د دې سره مخالفت نه کوي. که دا حالات وي، د څه کال نه کال ته به موږ او تاسو بدترین حالات ووینو.
خلک سلامت اوسئ. د خلکو د زړونو لاس سره وړل او په شرعي احکامو باندې پخای خودل، دا هغه سپارښتنه دي چې تاسو وایئ چې باید په 2015 کال کې ترسره شي، تر څو د طالبانو حکومت وکولی سي د خلکو سره په نږدې فاصله کې د خلکو لپاره د خدمت جوګه وي. ځواک سه محترم، ستاسو د پای خبرې به هم واورو، او که دا تحلیل هم زما په کار دی که همداسې وضعیت دوام کوي، یو کال وروسته به د نړیوالې ټولنې موقف څه وي، د سیمې د نړۍ د هیوادونو موقف به څه وي؟ آیا نړیوال کوم الزامات شته یا مسؤلیتونه شته چې نړیوالو ته وراوړي؟
په لوی لاس امریکا او افغانستان طالبانو ته وسپارل شو. لیکن طالبان کې ډېر داسې کسان شته دي چې هغه غواړي یو قانوني منظم دولت ولري. طالبان په افغانستان کې پاتې شي او بیا دغه تجربې سره چې ټول دنیا سره اول ځل طالبان په جنګونو ختل هغه چې تجربه بیا تکرار نه شي. د هغې دپاره لکه مخکې څنګه مختار صاحب وویل دوی باید د افغانستان خلک پرسیاسپېژني. دوی باید د افغانستان خلکو سره خپل اړیکې بنده کړي. دغه ډلې چې په طالبانو کې دننه دي په هر ترتیب چې کېږي حیبت الله او د ده ډله باید دوی باید د واک نه لرې شي. دوی د واک نه لرې شي او بیا په افغانستان کې د دغسې یو نظام بنسټ کېښودل شي چې په هغې کې د افغانستان ټول خلک ځان ویني خلکو ته اندریګانې ورکړل شي او یو نوی قانون باندې موافقه وشي. داسې موافقه چې په هغې کې طالب هم وي او د طالب مخالفین هم وي. په دغسې شکل باندې وي چې د خلکو استازیتوب په هغې کې وي، نه دا چې بیا د بل د توافق په شان خاصو ډلو ته امتیازات ورکړل شي. نو دا یو دغسې توافق ده چې یو البان دی، یو متاسفانه عملي کېدلې زه ستونزمن ځکه ګورمه چې هغه چا په لاس کې چې واک دی په افغانستان کې په نړۍ کې او څوک چې د افغانستان په اړه تصمیم نیونکي دي، بدبختانه موږ خپل استقلال نه لرو. مخکې مختار صاحب وویل تېره دوره کې بالکل زه تېره دوره کې کابل نیوز مسؤول وم، د هغه په خوا کې د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز کې مشاور وم. لیکن هغه وخت کې ما ویلي چې افغانستان امریکا کې نړیوال چې دا د اشغال رویه ده، ما دا نه ویل چې افغانستان آزاد مستقل دی، لیکن موږ باید ورو او په استقلال خواته لاړ شو. یو اساسي قانون زموږ خپلو انتخابات کېدل، یو نظام بنیاد کېښودل شوی. دغه نظام باید سقوط شوی نه وای، بلکې دغه نظام سره باید همکاري شوی وای او افغانستان استقلال او آبادۍ خواته وړی وای، نه دا چې موږ بېرته
سلامات سه ځواک سه ډیر مننه کور ودان د خبرونه لګي شی به پات دی ډاکټر سه مختار ساسو د پای خبري هم اورو مخکې مو د لوی جرګنی لوی جرګي یادونه وکړه د ولست زړه د نګ دی کېدو یادونه مو وکړه نور کوم سپارښتنه دی یا هغه ارمانی هلی او غوښتنه دی چې غواړم د بحث پای کې تاسو نه وورم
زما باور دا دی چې طالب دی په د پوشي چې د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلک ټول د حق لري چې صاحب او مالک د یو انساني اسلامي او بشري نظام دی ووسی او هر افغان حق لري چې په خپل ټولنه کې د اعتراض حق ولري او د انتقاد حق ولري او یو نظام باید مشروعی او نظام مصارف هر څه چې کوي باید خپل ملت ته ووایي چې دا پیسې د کوم ځای نه راځي او چیرې مصرفیږي. دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د امریکا او د اروپا سره د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي او موږ نسو کولی چې د پردیو استخباراتو نیابتی استخباراتی او امنیتی جګړه د افغانستان په جغرافیه کې یو ځل بیا راوړو. کدی روسانو سره د طالبانو درېدل ستراتیژیک معنا لري. افغانستان به د یو بل ستر ګواښ سره مخامخ وي چې په دغه صورت کې به نیابتی جګړه غرب په افغانستان کې د نورو د ګاونډیانو په لمن کې به پیدا کړي او دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن نه دی. دریم موضوع دلته دا دی که طالبان غواړي چې مشروع نظام ولري، نظامونه مشروعیت د خپل ملت او خپل خلکو نه اخلي. طالب دی باید یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي کوم چې د افغانانو یا د افغانستان د خلکو په تاریخ کې ډیر یو لرغون تاریخ لري. داس یو ستره جرګه دی وغواړي د احمد شاه بابا په څیر او هغه جرګه دی د افغانستان ملي مشر او ملي زعیم وټاکي. افغانستان او افغانان نور داسې استخباراتي او نیابتي جګړې ته ضرورت نه لري چې افغانان په خپلو کې یو بل سره ووهي. کچیرې نیابتي جګړه منځته راځي مسؤلیت به یې بېرته طالبانو ته ګرځي. موږ طالبانو نه غوښتنه دا کوو چې د افغانستان او د ملت په منځ او د طالبانو د ډیفکټو سټیټ په منځ کې فاصله شتون لري او دغه فاصله د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی. طالبانو نه مغوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت د نجونو ښوونځی او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي او که چیرې تاسو دا کار نه کوئ تاسو د پردیو زموږ د دشمنانو د تلپاتې دشمنانو ستراتیژیک اهداف په افغانستان کې پلي کوئ چې همدا ستراتیژیک اهداف دا و چې باید افغانستان بې سواده وي، نجونې تعلیم نه لري، ځوانان باید وتښتي، اکادرې باید افغانستان پرېږدي. په دې لحاظ طالبه تا نه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملي ګټو د تعریف لپاره خپل ملت ته مراجعه وکړي او یو ستره لویه جرګه چې نړیوال مشروعیت او حمایت هم ولري
کور ودا
منستر د افغانستان لپاره مفید او موثر.
سلامات اوسئ درنو میلمنو او اوریدونکو. کور ودان د ازادۍ په څپو کې خبرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا خپل درنو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او خبريال جیلانی زواک د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د دفتر له مشر ډاکټر حاتف مختار او د خځو له فعالې انارګل زیرک نه ډیره ډیره مننه. باید یادونه وکم چې خبریالې او د خځو فعالې دیوی پتنګ هم خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې وه خو تر پای زموږ پوښتنه ځواب نه کړه او فکر کوم ټلیفون کې تخنیکی ستونزه وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
Shape of the day, come on, I'll let you.